دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زبا امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. په خبرونه کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې حال هم اورو او د دې تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني چارواکو ورستي بیانونه دوړخیز تعلقات زیانمنوي. په پاکستان کې د کووډ 19 وبا لپایل راهیسې د کورونا وایرس تر رسمي پیښو شمیر تر 1 میلیون واوښت او نن په ټوکیو کې اولمپیک سیالۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني چارواکو وروستي بیانونه دوه اړخیزه اړیکې زیانمنوي. دا خبره هارون حکیمی بیګا پر داسې وخت مشال راډیو ته کړي چې روانه ونې افغان او پاکستاني چارواکو پر ټویټر پر یو بل تورونه پوری کړي. حکیمی د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو د وزیر فواد چودري تازه څرګندونې نامناسبه وبللې.
د وزیر په کچه یو مقام د دغه سینا مناسبو الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت په هغه کې د یو دولت ترناوي په هغه کې دولت د وسلوال ډلې ملاتړ څرګندېږي زما په نظر دا د واخیز وړي کوته په زیان تمامېږي.
فواد چودري پرون پر ټویټر د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ته پیغور ورکړ او وی ویل چې کله یې وخت پوره شي نو د صالح په څیر خلک په خوندي ځایونو کې پناه اخلي. تر نوموړي یو ورځ مخکې صالح پر ټویټر څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د بنگلاديش په جګړه کې د پاکستان د پوځیانو د ماتې یو انځور خپور کړ او وی ویل چې افغانستان هیڅ کله له یو داسې حالت سره نه دی مخامخ شوی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د روړپوړو افغان چارواکو بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د افغانستان د شخړې سیاسی حل ته ژمندی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پر داسې مهال ترنګلی شوی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او کابل تور پورې کوي چې اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان په شخړه کې د هیڅ لوري ملاتړ نه کوي او غواړي چې د خبرو له لارې د مسالې حل پیدا کړي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1425 تازه پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په هغه هیواد کې تیر کال په مارچ کې د وبا له پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1 میلیون واوښت. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن سهار وویل چې کووډ 19 ناروغۍ په تیرو 4 ساعتونو کې 11 کسان وژلي دي چې ورسره د مړو ټول شمیر 22999 ته لوړ شوی دی. خو د وبا له پیل راهیسې تر 9,40,000 زیات کسان له ناروغۍ رغیدلی هم دي. وپاڼې د ارقام پر داسې مهال خپاره کړي چې د وبا د څار ملي ادارې خبرداری ورکړی دی چې د کورونا وایرس ډیلټا یا هندۍ بڼې هیواد د وبا د 4مې څپې له خطر سره مخامخ کړی دی. د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم د جولای پر 21مه په پیغامونو کې پر ولس غږ وکړ چې د اختر پر مهال احتیاطي لارښوونې عملي کړي. د کورونا وایرس ډیلټا بڼې په اړه ویل کېږي چې د وایرس د نورو اشکالو پرتله په چټکۍ خپریږي او د نړیوالو روغتیایي چارواکو په وینا تر وسه 15 هیوادونو ته خپره شوه چې پکې تر ټولو زیاتې پیښې په برتانیا، پرتګال او جنوبی افریقا کې ثبت شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې پر کورونو بریدونه کوي او په کندهار کې لږ تر لږه 100 ولسي وګړي وژلي دي. دا هغه تور دی چې په خپلواکه توګه یې تصدیق نشي کېدی. د افغانستان تولو نیوز ټلویزیون د کورونا چارو د وزارت میرویس ستانکزي له خولې ویلي چې ظالم ترهګر د سپین بولدک په برخو کې د ده په وینا بېګناه افغانانو په مینو ورننوتي کورونه یې لوټلي او 100 بېګناه وګړي وژلي دي. تر دې مخکې د جولای 21مې پر ماخوستن د کندهار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد مشال راډیو ته ویلي ول چې په 13 ورځو کې د کندهار ولایت له ښار ډنډ ولسوالۍ او سپین بولدک په ګډون له هغو سیمو څخه 346 ژوبل کسان میرویس روغتون ته وروړل شوي چې پکې جګړه روانه ده. د ده په خبره په 13 ورځو کې روغتون ته 9 مړي وروړل شوي چې د زیاترو پیژندګلوي نه ده شوې او داسې ښکاري چې په هغوی کې ډیری ولسي وګړي دي. ویل کېږي چې سپین بولدک د طالب وسلوالو تر کنټرول لاندې دی. خو تولو نیوز ټلویزیون وایي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړتیا تور رد کړی. د افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر چټکتیا موافقه کړې. د افغان حکومت مرکشي پلاوی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون پر ټوئیټر په بیانونو کې ویلي چې دواړو خواو د اختر د مبارکۍ ترڅنګ د مذاکراتو پر دوام چټکتیا او موثریت ټینګار وکړ. دا غونډه پر داسې مهال شوې چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ډلې او د طالبانو پلاوی د جولای پر 18 او 13 په قطر کې غونډې وکړې. په هغو خبرو کې د افغان پلاوی مشري د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د لوري مشري د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د 2000 زیږیز کال په سپتمبر کې پیل شوې وې او دواړو خواوو تر ډسمبر څو ځلې ملاقاتونه وکړل، خو تر هغې وروسته مذاکرات ودرېدل او تر اوږدې مودې د ځنډ ښکار ول. او د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن په داسې حال کې په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالیو په پرانیست غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی و چې د اولمپیک لوبو سیالۍ تیر کال پیل شي، خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې. د سیالیو پرانیست غونډه نن د پېښور پر وخت د مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي او د جهاني وبا د اوسني وضعیت له وجې به د تېرو وختونو په څیر مفصله او پراخه نه وي. کووېډ 19 وبا په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان وژلي او تر 192 میلیونه زیاتې وړجن کړي دي. منتظمینو د غونډې په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي د سختو محدودیتونو له وجې به د اولمپیک په لوبغالي کې یوازې شاوخوا 9500 کسان ناست وي او شاوخوا 15 نړیوال مشران ورځي. هغه لوبغالی د 8500 کسانو د ناستې گنجایش لري. منتظمینو دوه اونۍ مخکې په ټوکیو کې د وایرس د زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره د بیړني حالت تر اعلان وروسته پریکړه وکړه چې نندارچیان به په لوبغالو کې د سیالیو لیدو ته نه ور پرېږدي. نه خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او اوس هم د دې غړې لومړی رپورت ته ورځو. په می کې له افغانستانه د بهرنیو فوجانو د وتلو بهیر لپیل راهیسې هلته جګړه توده شوې او په وروستیو کې د سولې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې هڅې هم زیاتې شوې دي. خو په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پر ټولنیزو شبکو پر یو بل بیلابیل تورونه پورې کړي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. د جولای پر 14 په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې پیښې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات اغیزمن کړي او په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه هم ځنډېدلې. شنون کې وايي اسلام آباد او کابل باید د یو بل تورنولو پر ځای د خبرو لارې مسالې هواری کړي. شاهین بنیرای تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستانه بهر ملکی ځواکونه په وتو دي او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ایزا او نړیواله کچه هڅې روانې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادلې او په یو بل د تورونو نه وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلې شوې دي. په یو بل د تورونو لړۍ هغه وخت پیل شوه کله چې د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د جولای په 2 په خپل ټویټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنګال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي او په پاکستان یې د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري امرالله صالح پیغورونه ورکړل او زیاته کړه چې وخت راشي نو د صالح غوندې خلک به په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو مرستیال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودري سرګندونه بے ځای او له اصول بهر دي.
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لوري نانګیرل کیږي، هر مرمۍ اوریدلو ته زمينه پاکستان برابر کړی او پاکستان مداخله برابر کړی او دا عدالت عمومي باور دی. د دغه سی باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغه سی بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغه سی نامناسبو الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا دوه اړخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
بلخوا د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د جولای په 28مه په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمندي خو د لوړپوړو افغان چارواکو وروستي بیانونه اړیکې خرابون کړي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نه وروستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګمانیو د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د دې حالاتو فوجا په پاکستان کې ولسم اتلسم او نولسم جولای باندې په اسلام آباد کې او بین الاقوامی کانفرنس هم کېدو هغه منسوخ شو او نه شو. په پاکستان کې کوم افغانستان سفیرو دغه لور سره دلته یو واقع شو وا د دې کوم تحقیقات چې لا شروع شوی دی او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چې نو خپل وطن ته واپس راغوښتي دي. نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په مس کې ډېر زیات کړکیچن دي، حالات ډېر خراب شوی دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د اړیکو د خرابي یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18 مئی په اسلام آباد کې تابع شوی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوی و. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14 په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس لا اختره ورستو کیږي. په لندن کې میشت خبریال او د افغانستان د چارو پو سمی یوسف زیوایی چې حالات په وړاندې نور څومره خرابیږي، له دواړو خواو بعد د تورنو لړۍ هم دومره ګړندې کیږي. نوموړی وایي وخت دی چې دواړه خواوې د حالاتو د سنگینې ادراک وکړي.
داسې بریښي چې دواړه ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماتیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي. ظاهره خبره ده د دغه دواړو ملکونو ترمن چې اړیکې خرابېږي، تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي چې 3 میلیونه یې په پاکستان کې پراته دي. د سرحدونو په دواړه خواوو چې کوم محدودې لارې پاتې دي، هغوی تګ راتک به هم متضرر شي او په ورته وخت کې به په افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده، خلکو کې ډېری جوړې اړیکې لري او ریښې لري، هغه به هم نور قوي کیږي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی او د ځینو ولسوالیو په ګډون د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خواوشا کې ځینې سیمې په خپل ولقه کې اخستې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAALRADIO.
له افغانستان د امریکایي او نړیوالو پوځیانو د وټلو بهیر لپیل راهیسی په هغه هیواد کې جګړو زور اخیسته دي. طالبان د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د پرمختګونو داوی کوي او افغان حکومت وايي په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال په شاتم بولی او سلګونه طالبان وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاویو په ورستیو کې د یو شمیر هیوادونو سفرونه هم کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په ورستیو کې ویلي چې مهذب طالبان ښایي د جګړې پر ځای د سولې خبرې غوره کړي. پښتنه دا ده چې آیا طالبان په فکری او عملی ډول د پخوا پرتله بدل شوي او کنه اوس هم پر پخوانیو سختریزه نظریاتو ولاړ دي؟ بوروال کاکړ د دې پښتنې ځواب معلومولو هڅه کړې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د ده په وینا نوی مهذب طالبان شاید د جګړې پر ځای خبرې اترې غوره کړي. نوموړي دا څرګندونې د جولای پر 18مه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړې دي. خو نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې هر هغه حکومت ومني چې د ده په خبره د افغان ولس ملاتړ ورته حاصل وي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې افغان طالبان په جامه ساده دي خو په اصل کې ډیر قابل او ځیرک دي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیانونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې نیوکه کوونکي دا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو ښه تصویر وړاندې کولو هڅه ګڼي. اوس پښتنه ده چې آیا طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ د دوري پرتله اوس رښتیا هم بدل شوی او کڅنګ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکو وای د دې پښتنې جواب د هغو سیمو له حالاتو لګیدای سي چې طالبانو تازه تر خپل واک لاندې راوستل دي. په دې سیمو کې یو هم د بلخ ولایت بلخ نومي هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو په دې ورستوي کې نیولې او ورسره یې پکې خپل احکام جاری کړي او عملي کول پیل کړي دي. د دې سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جولای پر 15مه امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې طالبان په زور په خلکو ژر پرېږدي، په زور منځونه پکوي او شزی به له محرمه بهر نه پریږدي. خبريال او شنونکي سمي يوسفزي وای طالبانو نه تر خپل واکلاندي پخواني سیمو او نه هم اوس نیول سیمو کې داسې څه کړی دي چې ګواکې دوی بدل شوی دي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پوری دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو پرانا کې چې په خوا کوم د سخت پالیسی وي، بل خصوص د خزو د کار تعلیم د نظام د څرنګوالي او په نظام کې د برخي هغه دې وسه پوری دا اشاره راغلي وي چې په یو کې د طالبانو تغییر او تبديل راوستوي. کومې سیمې چې دا وخت طالبانو نیولې دي یا د هلمند ځینې سیمې چې هغه ته طالبان د ډیر وخت نه د څو کلونو نه واکمن وو، لکه سنگین او مساکلا او نوزاد او دا غټ غټ ولسوالۍ، هغه ته متاسفانه اوس هم د جنکو تعلیم نشته ده.
طالبانو پر یو وخت هم په افغانستان کې د نننه د حکومت ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او هم یا د سیاسي دفتر پلاوی په بیلابیلو هیوادونو کې سفرونه او ملاقاتونه کوي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر د سیاسي دفتر استازیا په ویناو، مرکو او بیانونو کې وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د نننه ټولو بشري حقوقو ته ژمن دي. خو د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي داوود محمدی وایي په جګړه کوونکو طالبانو او په قطر کې ناستو طالبانو کې ډیر فرق دی. نموړي مشال رادیو ته ویل چې خلک په قطر کې د ناستو طالبانو خبرو ته ګوري او داسې انګیري چې ګواکې طالبان اوس بدل شوی دي.
دا خو یو څو کسان دي، هغه بیا دومره واک صلاحیت هم نه لري د جګړې کې چې کوم کسان د دوی اختر یې کوم نظامیان دي په هغوی باندې واک دوی نه لري. دا یو متفاوت ګروپونه دي، د سولې او سیاسي چارو بیل ګروپ دی، نظامیان یې بیل دي. نظامیات سل چند نور متشدد شوي دي، هغې عملا اوس ځان فاتحین بولي او چې کله فاتحین بولي نو دې دا مطلب شو چې زموږ پخوانی طریقه کار سمو، نو چې سمو
د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار وای د طالبانو سیاسي استازي نرم او ډیپلوماټیک دي خو وسلوالي هم هغه سي سخت دري زیدي.
د طالبانو سیاسي مشران په قطر کې ډیر نرم خو ډیپلوماټیک برخورد کوي، د افغانستان په قضایاو کې هم نرم دي او دوی حتما د لپاره افغانستان کې یو سیاسي جوړ جوړای وشي او د سولې لپاره کوښښ کوي، اما د دوی نظامی قمندانان په داخل د افغانستان کې هغوی سخت دریزه او هغوی ټینګار په دره چې په ټول افغانستان کې امارت او شریعت تدبیر کړي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر نسکورېدو اوس 40 کاله وخت تیر شوی دی. داود محمدی وایي په دې 2 لسیزو کې افغانستان په مجموعي توګه ډیر بدل شوی دی. د دې په وینا دا امکان نه لري چې ولس دي طالبان ل خپل سخت دریزو پالیسیو سره ومني.
البته که طالبان ل خپل دریزه په شاکیږي او بل اخر یو انعطاف کوي، فلیکسیبلیټی کوي، امکان شته چې ولس سره یو پوینت د توافق ته ورسیږي. او که طالبان په هغه زاره سوچ باندې راضي او ځان فاتحین بولي او ما خپل طریقې کار مهمه بولي، دلته ولس ډیر زیات بدل شوی دی. شاید جګړه بند نه بشي، شاید طالبان به په زور باندې واک ورسیږي، خو دلته به یو پټه جګړه د ولس د غوښتنو د ولس د نظریاتو په مقابل د طالبانو کې روانه وي.
طالبانو چې کله په 1996 کال کې افغانستان نیولی وو نو په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربیه حکومت په رسمیت پیژندلی وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زمونږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا ژغورندوی اداره ریسکیو 1122 وایي د باجوړ په راغګانو بند کې د ډوبو درې کسانو لټون لا هم روان دی. د جولای پر 28 په بند کې د دوو کښتیو ډوبېدو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي ول. د ژغورنې ادارې په وینا پر هغه ورځې له اوبو څخه اووه کسان ژوندي راایستلي ول. د شانواز ترکزي رپورټ د هغو خلکو په غږ پیلېږي چې تر پیښې وروسته یې د ډوبو شویو د ژغورنې هڅې کولې.
دغه د غټ اختر ورځ او عامو خلکو ځنی هغه ماشومان د اوبو راوستلی چې د باجوړ پر هغه غاګانو بند کې ډوب شوی. تر هغه چې روغتون ته ورسوي خلکو ماشومان په غیږ کې الټن ولیو چې تیر شوی اوبه یې بهر روزي او بیا یې روغتون ته روان کړل. د ځای خلکو په کوششونو و تنان ژوندۍ خو راوستل شو، خو څلور تنان پکې مړه شو. ولې د ریسکیو 1122 او د ضلع انتظامی د چارواکو په وینا چې درې تنان لا هم د باجوړ د راغانو په دغه جوړ بند کې ډوب شوي. د جولای د 28 مازیګر نه تر د 28 سهار پورې د ریسکیو 1122 د پاکستان د پوځ او د نورو ځینو ادارو لخوا د دریو تنانو د موندلو لپاره عملیات روانو، خو د ریسکیو 1122 په وینا چې لا هم نادرکه شوي او ډوب شوي تنان موندل شوي نه دي. یو ځوان میډیا ته وایي دی په خپل هم په دغه کښتۍ کې ناستو چې ډوبه شوی وه.
تقریبا مان ته چې موږ ورلو نو جال ته کښتۍ دغه مات کو دا راګرځي چې دا شي زه مات کو موږ ته آواز ورکړو موږ ول کس درنګ وکړ چې آسان راشو موږ بل کښتۍ ته وړو وځو هغه غویلی ځنه کیږي جو به کس هغه وکړو هغه راتلو جو وبا راتللو کې شي بډه کېدل چې کله ډاکه شو له جو بس کښتۍ نو سکور شو لا یو ټول ماشومان به کې کښتۍ نو سکور شو چې چاله مو شو ولا غلک لګ جدا شو ځنه کسان به فضا شو
په اوو کې د ډوب شو د مندر د پاره د ریسکیو 1122 لامبوزونو لخوا د لټون عملیات لا هم روان دي. فرید جان دوران د لامبوزونو د ټیم مشر دی او د راغاګانو د بند په غاړه ولاړو میډیا ته ویل د دوی لامبوزونو لا هم نه ده تصدیق کړي چې ګینې دغه اورک شوي او ډوب شوي تنه په کوم ځای کې پراته دي.
کوشش جاری دی چې کم ځای نه مطلب ډډ باډي یو ملو شو نو مزید د نور به ملو شي خو اگزیکټ ځای پته نه لګي چې په کوم ځای باندې ډوب شوي ده.
د دغه ډوب شو د مندرو او د بیا رويستو لپاره یوازې د ریسکیو 1122 څلوېښت تنان دغلته ورغلي دي. شانواز ترغزي، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
د مشال په نوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د جولای له 14 راهیسې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي او هر ورځ شاوخوا 1500 پیښې ثبتېږي. په هغه هیواد کې د کورونا وایرس وبا د څار ملي ادارې په وروستیو کې ویلي چې د وایرس د هندۍ یا ډیلټا بڼې پیښې یې ثبت کړي دي چې د وبا د څلورمې څپې لامل ګرځېدای شي. احمد الله د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 څانګې له پخواني مشر ډاکټر فضل ربی سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې د کورونا وایرس ډیلټا بڼه څه ته وایي.
په 2019 کې چې اولنې کوم د کورونا وایرس راغلی و دا غې نه وروسته بیا مختلف ویریئنټ رالو یو الفا راغلی او بیا دغه شانې بیټا وایرس او دا چې دا ډیلټا وایرس دی دا انډین ویریئنټ دی او د دې دا سپایک پروټین چې دی دا هغې خپل شکل د اوریجنل وایرس نه بدل کړی. کله چې دا څوک انفیکټ کوي نو په کوم وجود کې چې آلریډي مدافعتی سسٹم وی اینٹی باڈیز جوړ شي وی نو هغه تا د دې په پہچان کې په جنګلو کې چې دینو مشکل وی او دا کس چې دینو دا زیات سیریسلی انفیکټ کولی شي.
په دې کې په دې ځړې باندې چې کوم وی په دې کې فرق څه دی؟
په دې کې بنیادی فرق هم دغه دی چې دې کې کم وایرس چې دینو هغه خپل شکل بدل کړي. لکه مخکې چې یو وایرس او دا هغه شکل دا بدن چې کوم مدافعتی سیستم دی هغه په جندو او دی وته پوره چې دنه سیستم چینج کړی وي هغه کوم چې داغه بیرونی سطح باندې سپایک پروټین دی نو صرف دا فرق وي. دا به کې صرف د دې چې کوم هغه سټرکچر فرق دی خو په دې نور کوم کلینیکل خبره مونږ کو یا د دې خوریدو خبرو کو نو دا د اولنی وایرس نه 100% مور دا کنټیجیس دی. مطلب دا چې په خوریدو کې دا د اغین زیات بدنام دی 100% زیات دی. لکه الفا چکم وایرس او الفا ویریئنٹ نو اغه 50% فرام د اوریجنل وایرس او ڈیلٹا چې دی نو دا 50% فرام د الفا وایرس.
ډاکټر صاحب، د دې د زیات خریدو وجه څه ده؟
بنیادی خبر هم هغه ده چې ظاهر خبره ده ډیر وخت شو او ډیر خلک ویکسینیټډ هم شو، ویکسینې مو کړو، نو خلکو هغه احتیاط خو نه کوي او چې احتیاط نه کوي نو وایرس د خریدو امکانات چې نه هغه هم زیات دي.
نو دا اوس چې واکسینونه کم په پاکستان کې کیږي لګیا دی یا په نورو ملکونو کې، نو آیا دا څومره کار کوي د ډیلټا خلاف؟
یعنی فائزر ویکسین چې نو کومه ډیټا اویلیبل ده نو هغه مور دین 80% یا 88% چې نو هغه ډیټا ښیي چې دا افیکټیو دي. دغه شان کې یا مدرنا دي هغه هم 80-70% دي، نو باقي هم سټڈی په کار ده چې دا څومره افیکټیو دي. او یو خبره ده کول غواړم چې کوم کسان ویکسینیټډ دي، هغه ته هر یو ویکسین لګېدلی دی، نو هغه د نان ویکسینیټډ یا ان ویکسینیټډ په مقابله کې چاته چې ویکسین لري شي، نو دا هغه په مقابله کې په فائدې کې پدې دي چې دا وایرس ولګې هم نو هاسپټلایزیشن، آی سی یو ایڈمیشن یا چې کوم سیریس کنسیکوئنسز دي وایرس په مقابله په فیزیکی، نو هغه خلکو ته کم کیږي کم چې ویکسینیټډ دي.
ډاکټر صاحب، دلته پاکستان کې خو چینایي واکسین استعمالیږي، نو هغه څه حساب دی؟
په ساينوفارم باندې دا چې سټڈی لا اوسه پورې نه راغلي، خو کوم زموږ ملګري چې په پیژنګلو ملګري پازیټیو راغلي دي، نو هغه کې هم علامات چې نو معمولی علامات او پاو کې دا سیریس علامات نو، دا دې مطلب دا رہے چې ډیلټا وایرس چې یا ډیلټا څه، نو هغه دومره یعنی کم خلک چې ویکسینیټډ دي، هغه که هر یو ویکسین لګېدلی وتا نو پاو باندې دومره افیکټیو یعنی ډیر زیات اثر نه کوي.
او ډاکټر صاحب، خلکو له څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي؟ څنګه د دې نه ځان ساتلی شي؟
ام اخر خبر دا چې د لاسونو بار بار صفائی شو، د رشواله زینو نه چې دینو هغه ځان ساتل شو، او سوشل ډیسټنس چې کوم دی د دریو نه والا شپږ فوټه فاصله چې دینو هغه ساتل غواړي، نو بیا موږ بچ کېږو شو.
د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 د څانګې له پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی سره مو د کورونا وایرس ډیلټا باندې پاړه د احمد الله مرکه اوریده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی هغه قانوني ترمیم لاسلیک کړی چې په اسلام آباد کې د اوسیدونکو ښځو د میراث حقونو ضمانت ورکوي او په دې لړ کې د هغوی د ځورونو مخه نیسي. ولسمشر دا ترمیمي مسوده د جولای پر 6 لاسلیک کړی چې وسته قانون په توګه نافذیږي. د ښځو د حقونو فعالان د حکومت د اقدام ستایي، خو وايي په نورو صوبو کې هم باید ښځې له دې ډول قانونه ګټه واخلي. هارون بادشاہ تفصیل لري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی هغه ترمیمی بل لاسلیک کړ چې هدف یې په وراثت کې د ښځو د حقونو تضمین دی. پاکستاني ډان رسپانې د دې قانون جزئیات ورکړي او لیکلي دي چې دا قانون انفورسمنت اف وومنز پراپرټي رائټس امندمنت بل 2021 نومیږي او اطلاق به یوازې د اسلام آباد په حدودو کې وي. د قانون لویه مخه په جایداد کې د وی خزې لخوا د خپل جایزې برخې غستو پر وخت هغه له هر رقم زورونو ژغورل دي. د دې نوی قانون تر مخه کې د وی کورونا د جایداد د تقسیم مسله عدالت ته نوی وړل شوی، نو یو خزې کول شي چې د خپل جایزې برخې تر لاسه کولو لپاره د وفاقي محتسب دفتر ته درخواست ولیکي. دا قانون وایي وفاقي محتسب به په 15 ورځو کې لمرستیال کمشنر د جایداد په اړه تفصیلي رپورت غواړي. هغه بعد مخالف فریقینو نظرونه هم پختي او په 16 ورځو کې به کاروایی بشپړوي. دا قانون یوې ښځې ته حق ورکوي چې که د وفاقي محتسب له پریکړې راضي نه وي نو په یو میاشت کې دننه د ولسمشر په دفتر کې اپیل جمع کولی شي. په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو له یوې غیر حکومتي ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکی عاصم ملک د جولای پر 2 له مشال لډو سره په خبرو کې د ولسمشر لخوا د ترمیمي بل لاسلیک کول یو ښه ګام وباله. د زیات کړه چې اوس به یو جایداد تر هغه نشي خرڅول کېدای چې د کورونا د ښځو په نمونوي انتقال نوي شوی.
پخوا په د سیوا چې مثال یو فوټګي نه پس د ورثت چې کوم منتقلی و دای کی بدای چې د خزه بچدا دوی اکثر دوی ته بچکم دی د غي سملاونه شانو دی په توفیه په تور باندې هیبه په تور باندې د سيزونه چې دا د ورکړل د کور د نرینه وته او زادې تر څو پرې خزو خپلې ساده دوی په نوم نوي بدل شوی چې التک انتقال اندراج نوي شوی د خزو په نوم باندې نو هغه پرې چې کوم دی دوی بل چاته دا نشي اړولې خدای دا قانون فل وقت په اسلام آباد کې دی او په پنجاب کې دی نور صوبو کې چې کوم دی تر څو پرې قانون سازی نه شوی نو هغه کې به شي دا اطلاق نه کیږي
اسه ملک زیاته کړه په پنجاب کې له 2014 زیدیس کال راهسي په کورونی جیدات کې د خزو برخه ته قانوني تحفظ حاصل دی او دا چې د هغه صوبې د خزو د ژوند حالت ور سره تر ډیره ښه شوی دی که څه هم د پاکستان د اساسي قانون درويشتمه ماده د هیواد د هر وګړي د جیدات د حق ضمانت ورکوي خو د خزو د حقونو فعالان اکثره وخت اعتراض لري چې خزه له دې حقا محرومه ساتل کیږي دا فعالان هیلمند دي چې د پاکستان د نورو صوبو حکومتونه به هم د پنجاب او یا هم د اسلام آباد لپاره جوړ نوي قانون ته په کتو په وراثت کې د خزو له حق سره د تړلو مسلو د هواري لپاره ژر قوانين راوړي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د اوبو د سرچینو وزارت په یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لسګونه ضلعو کې د ځمکلاندې اوبو سطح په ټیټېدو ده وزارت سینټ ته پاستولي رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په 50 او د بلوچستان په 40 ضلعو کې د ځمکلاندې اوبو کچ تر خطرناکه حده ټیټ شوی دی پوهان وایي حکومت باید دې حالت ته په کتو اړین اقدامات وکړي د شبیر احمد جان رپورت
دا پاکستان سینټ کې په 14 جولای د اوبو د وسایلو وفاقي وزارت لخوا جمع کړی شوی تحریری رپورت تر مخه 13 کالو کې د خیبر پختونخوا 50 او د بلوچستان 40 ضلعو کې د اوبو کچه خطرناک حد پورې لاندې تللې ده دغه رپورت جاتوي چې خیبر پختونخوا دغه 50 ضلعو نه علاوه 23 نور ضلع داسې دي چې هلته کې هم د اوبو لیول یا کچه مسلسل په ښکته روانه ده دغه رپورت تر مخه د ټولو زیات اغیزمنه ضلع خیبر ده چرته چې 40 او فوټا د اوبو کچا پخکته تللی ده دغه شان هریپور ممن باجوړ او کورما ضلع کې هم اوبو په کمیدو دي دا چې کم داسې اسباب دي چې د اوبو د کچا پټیټو ده نو خیبر پختونخوا کې د اوبو د تنظیم یا واټر منیجمنت محکمه یو چارواکي ډاکټر رفیق الرحمن مشال لیډو ته وایي چې د بارانونو کم کېدل به درېغه د ټیوبیلونو ځای په ځای وستل او د اوبو ضایع کول
د دې مین ریزن چې کم دي هغه یو خو پریسیپټیشن چې د باران وته موږ وایو باران ډېر کم کی دما غټه مسله دار چې زمونږ پاکستان کې ټول او زمونږ په صوبه کې دا موږ ټیوبیل او باسو نو موږ دا سه رتلسلی دا وبمن دا استعمالو چې هغه وبمن سکشن چې کمزې کیږي نو سکشن د وژن هغه واټر ټیبل چې کوم دی پلان دی باندې روان دي دوی انده چې ډیفورستیشن کیږي اې د وژن هم چې زمنګ واټر ټیبل پلان دی باندې روان دي درې مدار چې خلک چې کم دی وو استعمال ډیر به درېغه کوي د کاغه کیر نه کوي کم چې پکار دي
نو مول جاتوي چې د خیبر پختونخوا زیاتره ضلعو کې دا ستونزه را روانه ده په خصوصي توګه جنوبي ضلعو کې دا چې د دې سو نقصان کې دي شي نو د پیخور پونتون د ماحولیت څنګه پروفیسر سر ڈاکٹر محمد نفیس وائی
دے نسانہ دارے کی زمونگا عام کم وارٹر ٹیبل لے کم جنگتی بار بار برائیس تھی دے و بیا ڈاک شوے دے بیوم تو برائیس تھی دے ناغینا دے اس کم کیمیکلو آقا ختم شوی یا اس تھی وارٹر ٹیبل لان دے زینو دا غیر سرا مسئلہ دا کی گی چے دے کیمیسٹری بدلی گی نوی کیمیکل رازی نو پایا کی بیا یو کم شی جب کی خطرناک دے صحت تا پارا آگے زمونگا ہیوی میٹل وائیو جی پا ہیوی میٹل کی دا ارسین کیڈمیم کاپر زنگ دا نمونے چیزو رازی چے آقا بیا
دا چې حکومت یا د اوبو د تنظیم ادارې په ډېره سګمونه پورته کړې دي چې د اوبو د کچا برابر وساتي د واټر منیجمنت محکمې ډاکټر رفیق الرحمن وایي چې حکومت د نورو ګامونو نه علاوه په غټه پیمانه د ونو بوټو کرل او د اوبو ذخیره کولو پروګرامونه هم پیل کړي دي
زه خپل ډپارټمنټ خبرو کوم واټر منیجمنت ډپارټمنټ د دې لپاره ډېر زیات حل ځلې شروع کړي دي او ګورنمنټ د دې لپاره مختلف پروجیکټونه هم لانچ کړي دي لکه په دې وخت کې موږ سره درې قسمه پروجیکټونه روان دي یو موږ سره د نېشنل پروګرام دی او د واټر کورسز لپاره دی دوی موږ سره چې کوم دی ورلد بانک یو پروجیکټ دی او درې موږ سره چې کوم دی بارانی ایریا پروجیکټ دی درې وړو باندې مقصد سره چې واټر کنزرویشن دي چې واټر کنزرو شي او مطلب دا چې په مینیمم واټر باندې موږ میکسیمم پروډکشن وکړو نو زموږ په دې درې وړو پروجیکټونو کې اسپیشلی په ورلد بانک او په نېشنل پروګرام کې د های افیشنسی ایریگیشن سسٹم د پاره پکې باقاعده فند مختص دي او موږ زمیدارانو ته باقاعده دا کمیونیکیټ کړم دا غي موږ ته درخواستونه راغلي دي او موږ توجه تاسو دا سسٹم شروع کې
په سنټ کې جمع کړی شوی دغه تحریر تر مخه خیبر پختونخوا نه علاوه د بلوچستان صوبې ډیرا بوکتی نصیر آباد او سہولت پور ضلع داسې دي چې د ځمکې لاندې پکې اوبه د نش برابر دي دغه شان د قلات پشین مستونګ او کوټه هم په زیاتو اغیزمنو ضلعو کې شامل دي چې پکې دغه رپورټ تر مخه هر کال اوسطن شل فوټه اوبه پخکته روانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو په اپلیکیشن اوري. د څه باندې دوه سوه هیوادونو او سیمو د زرګونه لوبغاړو اولمپیک لوبې نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې پیلېږي. ټاکل شوی وه چې دا سیالۍ تیر کال پیل شوی وای، خو د کورونا وایرس جهاني وبا له وجې وځنډېدې. اوس هم په ټوکیو کې خلک په لوبغاړو کې سیالۍ نشي ننداره کولی. په عین حال کې ټوکیو ته ورغلي ځینې لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. اسمت ساروان رپورټ لري.
دا لوبې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ځنډېدلې وې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به د 204 هیوادونو 11000 لوبغاړي ګډون ولري. له افغانستانه دې سیالیو ته د یوې نجلۍ په ګډون 15 لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو عامر عارف پیمان په دې اړه وویل،
از افغانستان در بخش دوش
له افغانستان د ځغاستې په برخه کې دوه لوبغاړي کیمیا یوسفیا او شاه محمود نبرد، د لامبو په برخه کې یو لوبغاړی او د تکواندو په برخه کې هم یو لوبغاړی فرزاد منصوري ګډون لري.
د ای بوجی او اشتراک کردند.
افغانستان په ورستوي دوه لسیزو کې دوه ځلې د ژیړو یا برونزو دوه میډالونه په اولمپیک سیالیو کې ګټلې دي او دواړه ځلې روح الله نیکپا دا میډالونه لاسته راوړي دي. دا مسابقې په داسې حال کې کیږي چې په ټوکیو ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې محدودیتونه لګول شوي او له همدې کبله د اولمپیک لوبې له نندارچیانو پرته کیږي. ویل شوي چې د امریکا لومړۍ میرمن د ولسمشر ماندینا رود جیل بایدن د ټوکیو د اولمپیک په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا لوبري میرمن پرون پنځشنبه د یو امریکایي پلاوی په مشرۍ ټوکیو ته ورسیده. په همدې حال کې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون په کورونا وایرس د چک جمهوریت د دوو لوبغاړو له اخته کېدو وروسته په دې وایرس د چک د اخته شویو لوبغاړو شمیر شپږو تنو ته ورسید. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د چک جمهوریت د اولمپیک کمیټې د هغه الوت په اړه چې د دغه هیواد څوارلس لوبغاړي پکې سپاره وو او د جمعې په ورځ له پراګ څخه ټوکیو ته روان شول څېړنې پیل کړې دي.
اسمت ساروان له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته رسیږي. وستاسې کولای شي چې را سره د خپلو سیمو تازه حال شریک کړئ. د دې لپاره مې پر فیسبوک درته پوسټ لیکلی دی او کولای شي چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شي.
مشال رادیو ته وګیاست او دلته پر فیسبوک راته زنو کسانو تبصری لیکلی دي. په دې کې حکمتیار ترین د اختر مبارکۍ ترڅنګ راته لیکلي دي چې نن د پښین په شاوخوا سیمو کې د کرکټ اتلولۍ یا ټورنمنټونه پیلېږي. مننه. همداراز خدای خدمتگار په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې خلکو د څاروي او څرمنی او کلمی او لری او نور پاتې شونی په لارو کوڅو کې غورځولې دي چې لوجه بوی ورڅخه خیږي او خلک بهر نشي وتلی. صحیح. تاسو ته موږ د دوشنبه په ورځ په روغتیا او درملنه خبرونه کې هم ویلي ول له ډاکټر صاحب سره مو خبرې کولې، هغه درته ویلي ول چې دا پاتې شونې باید تر ځمکې لاندې ښخ شي، ځکه چې په ښکارا په ډیرانونو باندې او په لارو کوڅو کې پراته وي، نو په دې کې مختلف بیکټیریاوې او نور جراثیم پیدا کیږي، میکروبونه پیدا کیږي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب کېدای شي. د دې نه علاوه راته دلته ځینو کسانو د بارانونو په اړه لیکلي چې په پښتونخوا کې بارانونه شوي دي او اخترې ښه تېر کړی دی، نو دا ښه خبره ده. محمد ولی اتل لیکلی دی چې پارکونو ته د خلکو تګ چې دی هغه درېدلی دی، ځکه چې د اختر پر درېیمه ورځ حکومت د کورونا وایرس د ناروغۍ خپرېدو مخنیوي لپاره پارکونه وتړل. قدیم مشال لیکلی دی چې په اندوباغ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخوانی صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ کور ته وی ګڼ خلک ورځي، اول ته ورسره کورنۍ سره د اختر پر مهال دعاګانې ورته کوي. کاکړ چې دی هغه تیره میاشت د جون میاشت پر یوویشتمه په سر تر زخمی کېدو درې ورځې وروسته سا ورکړه او مړ شو. سردار ولی همدرد لیکلی دی چې په سید کرم ولسوالۍ د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې سخت نښته شوې ده د وسله والو او د افغان ځواکونو ترمنځ، او بیګا شپه وی بمباری هم شوې ده. امان الله ثاقب لیکلی دی چې کونړ کې هم د غازی آباد ولسوالۍ چې ده او د پوځ او مرکز د طالبانو لاس ته وی بیګا لوېدلې ده. نو دا ځنې خبرونه او ځنې نور خبرونه هم را سره شته دي، خو تاسو ته زه د بلاول سعید په غږ تازه نوې سندره در خبروم.
धेरे न धेरे न रब तंग 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 बजा धेरे न तबला तक धिना दिन तक धिना दिन 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 रब तंग 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 बजा धेरे न
tak dhina din tak dhina
baja dhere na dhere na rabab tang 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 baja dhere na dhere na
مشال رادیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه د کتاس تر اوسه پورې د مشال رادیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو اپ سٹور ته یا ګوګل پلی ته ورشي اول ته مشال رادیو ولیکئ ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او او د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو هر ځای چې یاست د مشال رادیو ټول خبرونه شننې تبصری او همداراز ویډیوګانې او خبرونه به در سره یې لاسرسي ورته لري او که په کوم وخت کې وزګار نه یې نو کولای شي چې عمل ته په اپلیکیشن کې کیټګری ځان ته انتخاب کړی او چې کله بیا وزګار شوی نو بیا خبرونه هم واوري او همدارازې په خبرونه یا مطالب لوستو سره مو کو شوقي نو هم لوستلی شي. ګوهر علی هغه خبر را ته لیکل دی کوم چې ما تاسو سره په نن شریک کړ. د شاهنواز ترگزی رپورٹ هم ور باندې چې د پچارمنګ کې وسی د باجوړ او د وی چې د لوی اختر په لومړی ورځ چې د جولای 20مه جوړیدا په افغانستان کې دویم ورځ و د باجوړ پر هغه غانو سیمه کې په بند کې دوه کشته ډوبې شوې و چې په دې پیښه کې څلور کسان مړ شوي ول او درې نور چې دی هغه لا تر اوسه پورې ورکتی. خلیل الرحمن نیازی هم لیکلی دی چې په خوست کې لپرون راهیسه پارکونه تړل شوی دی چې حکومت وکولای شي چې د کووید 19 ناروغي پیخي کنټرول کړي او د دې د خبرېدو مخه ونیسي. عنایت درمان لیکلی دی په د پنجپای کې اوسې وینن د کرکټ شپه غوریزا ټورنمنت پیلېږي ولو بغاړي په پکی او لومړی لوبه چې د نه نیمه بجې د نن نو نه نیمه بجې خدا دې تیر شوې نه بجې او شپږ څلوېخت و څلوېخ منټه د پاسه نه بجې دي نو اوس به لوبه شروع شي. او احمدی وزیر لیکلی دي چې په عمان کې عمان کې د مسقط د عمان په پلازمینه مسقط کې وی څو ورځې مسلسل بارانونه ورېدل. د ګلورین باچا په غږ سندر اورو.
پکور کې بد کې اکدم سنبال بد ساتم پکور کې بد کې اکدم سنبال بد ساتم ایزر کستا رضا وینو لکھیال بد ساتم ایزر کستا رضا وینو لکھیال بد ساتم پکور کے بد کے دما سنبھال بد ساتم سراس بیزاد شندم زما سرکش سراس بیزاد شندم پختون یماد اکل نا کنگال بد ساتم مد اکل نا کنگال بد ساتم ایزر کستا رضا وینو لکھیال بد ساتم ایزر کستا رضا وینو لکھیال بد ساتم Thank you. ساتم تندیا نو ترکو میں پورے ڈال بد ساتم ایزر کستار زال بینو لخیال بد ساتم ایزر کستار زال بینو لخیال بد ساتم بکور کے بد کے دما سنبال بد ساتم
مشال راډیو ته غږ سید کمال لیکلی دی چې په مسقط کې حکومت د کورونا وایرس انتظامی د کورونا وایرس د وبا کنټرول په مخه باندې ټول بند لګولی دی. له څلور ورځو راهیسې وایي ټول خلک چې دی هغه په کورونو کې ناست دي، قرنطین دي. صحیح دی. او د دې نه علاوه راته ځینو نورو کسانو د موسم په باره کې معلومات لیکلي دي چې په ځینو ځایونو کې ګرمي ده او په ځینو ځایونو کې بارانونه دي. مننه، خوشحاله اوسئ چې دا تفصیل مراته راکړی دی. لکه وایي په لغمان کې موسم ښه دی خو په کواټ کې ګرمي ده. د دې نه علاوه په نورو سیمو کې خلکو راته د اختر مبارکۍ لیکلي دي او لیکلي دي چې اختر یې ډېر ښه تیر شو، په امن کې تیر شو. دا ښه خبره ده چې په امن کې تیر شو، او هیله ده چې ستاسو نور اخترونه او نورې ورځې شپې هم په امن او په خوشحالۍ او په سوکالۍ کې تیر شي. د ګلپاڼې په غږ سندره اورو. مشال رادیو ته غږ از موږ په منځنۍ څپه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. لتا ستولو څخه ډیره مننه چې راته مو پیغامونه پرې خود الله سلامونه او اختر مبارکۍ مراته پرې خو دي. ستاسو دې هم اختر مبارک وي. ځان ته پام کوئ او د کورونا وایرس مخنیوي ټولې لارښوونې چې دي هغه عملي کوئ، ځکه چې په پاکستان کې هم پیښې زیاتې شوې دي او په افغانستان کې تر څه بریده کمی شوې دي، خو په ځینو نورو ځایونو کې پیښې بیا په زیاتېدو دي، لکه د خلیج په هیوادونو کې. محمد ایوب لکه راته لیکلي دي چې په سعودي عرب کې د کورونا وایرس دویمه څپه پیل شوې ده او پیښې زیاتې شوې دي، په زیاتېدو دي. او د دین علاوه د افغان چارواکو هم په ځینو ځایونو کې بیا له سره محدودیتونه لګولي دي، لکه په خوست کې پارکونه بند کړي دي. نو ځان ته پام کوي او د غزالی جاوید په غږ دا سندره واورې په بله ګړه کې بیا در سره یو.
خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے بیا می گسا سر گر پی نن می راز وا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے زماد اور بالکل دی چی زماد سنی حال دی چی پنو می ما دولم بر دخ پر جن کتلی فال دی چی زماد اور بالکل دی چی زماد سنی حال دی چی پنو می ما دولم بر دخ پر جن کتلی فال دی نہیں رے گن بہر شی کر سوران جدا دی خبر چی بوی سنگا دریا چوی می اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دریا چوی می اشنا دے تصویر تئی زبورم زما پدر زی دوشیم